السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دی. دوستانو د ازادي راډیو دا ورپسې خبرونه د ازادي په سپو کې 19 پروګرام ته په مستقیم ډول خبريږي ځانګړي شوې دي. د نن ورځې په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث اوریدلای شئ. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان ملي امنیت وایي په پکتیکا ولایت کې یو تن دولت ضد وسلوالو ته د لسګونو وسلو او مهماتو سره نیولی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي ایران په منځني ختیځ کې حزب الله، حماس او نورو سخت دریځو ډلو ته په کال کې 1 میلیارد ډالر ورکوي. د خبرونو تفصیل. په فراه کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. حمله تیره شپه د دې ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ شوې ده. سیمه ایز چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د فراه د ولایتي شورا غړي دادالله قانی ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په بریدونو کې د محلي پولیسو 150 غړي وژل شوي دي. په کابل کې د ولایت د افغانستان د ولسی جرګې غړي سمیم الله سمیم ویلي چې د پولیسو قومندان عبدالجبار هم په دې بریدونو کې وژل شوی دی. د سمیم په وینا په غچ اخیستونکو هوایي بریدونو کې بیا 12 طالب وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د فراه د بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ملي امنیت وایي په پکتیکا ولایت کې یو تن دولت ضد وسلوالو ته د وسلو او مهماتو د برابرولو په تور نیولی دی. ملي امنیت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دا 109 مله وسلې د بهاول په نوم د وسلوالو یو قومندان چې په ایوبي مستعار نومې فعالیت کو د پکتیکا سروبي ولسوالۍ ته راوړې وې. بیان وایي دا وسلې چې 168 مله تفنګچې و کلاشنکوفونه او 4000 مرمۍ دي په یو موټر کې تر لرګیو لاندې ځای پر ځای شوې وې او د ډیورن له کرښې هغې غاړې څخه غزنی ولایت ته انتقالولې. ترکیه وایي چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وکړه. ښاغلي اورتورول دغه څرګندونه وروسته له هغې کوي چې موسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو استازیو هم پکې ګډون وکړ. د ترکیې د اناتولي خبري اژانس راپور له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار کړی دی چې هیواد به له افغانستان سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یوه مهمه برخه اقتصادي پیاوړتیا ده. ټاکل شوی ده چې ترکیه به په دسمبر میاشت کې د اسیا زړه په نوم د استنبول د پروسې د اتمې غونډې کوربه وي. د استنبول د پروسې ومه غونډه تیر کال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون درلود. د اسیا زړه فورم د استنبول د پروسې اساس د 2010 کال په نومبر میاشت کې کېښودل شو او هدف یې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پراخول دي. د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون له 40 زیات هیوادونو او سیمه ییز او نړیوال سازمانونه د دې پروسې ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالات وایي چې ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نورو سخت دریځو ډلو سره په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د چارو هماهنګ کوونکي ناتان سیلس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کال کې شاوخوا 100 میلیون ډالر د لبنان حزب الله سره مرسته کوي. له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره په جګړه ده او د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد له رژیم ملاتړ کړی دی. سیل زیاته کړې چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې پر غزې کنټرول لري او یو شمېر نورو سخت دریځو فلسطینی ډلو ته په کال کې 100 میلیونه ډالر ورکوي. هغه ونویل چې ایران نورې پیسې چاته ورکوي خو ادعا وکړه چې په منځني ختیځ کې د سخت دریځو په ملاتړ ایران په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر مصرفوي. سیلز ایران په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړ دولت وباله چې په وینا یې 2 کاله د هیواد دغه موقف ساتلی او د بدلولو لپاره یې هیڅ نښه نه ده ښودلې. سیلز ویل په خواشنۍ سره دا د ایران خلک دي چې د دې کار او پالیسۍ تاوان ورکوي. د اروپای ټولنې مشر ډونالد ټوسک د روانې نومبر میاشت په 15 نیټه د اروپای سرمشري د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو معامله تایید کړي. ډونالډ ټسک نن ویل که کومه فوق العاده پیښه ونه شي نو د اروپایي شورا غونډه به جوړه کړي چې له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو معامله نهایي کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې مرکشي او د برتانیې صدراعظم تریزا می اعلان وکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په 515 مخیزه مسوده موافقه کړې ده. د برتانیې خلکو د 2014 کال د جون د 23 په ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه. او د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر پر یوې مسودې د رایو اخیستلو مخه ونیوله چې د روسیې او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه د ځانګړي مفتش څېړنه خوندي کوله. په دې جرګه کې جمهوری غوښتونکي اکثریت لري. سناتور مچ مکانل د چهارشنبې پر ورځ ویل دې ته په پام سره چې ټرمپ